یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په فراه کې د ملي اردو دی وی پوځي هلیکپټر د سقوط په اړه مو له نورو جزئیاتو خبرو. د ایران د فراه د ولی ویان تایید کړی دی چې په دې پیښه کې 25 کسان وژل شوي. دغه راز اوري چې د پاکستان سترې محکمې د یوې سوې میرمنې د اعدام حکم لغوه کړ. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه زما همکار رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان په لویدیځ ولایت فراه کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې سقوط کړی دی چې ناست پکې 25 کسان وژل شوي دي. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشي شول او د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام د وی محکومې عیسوې ښځې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان بلودیس فرا ولایت کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی دی چې پکې ټول ناس 25 کسان وژل شوي دي. دا خبره د فرا د والی وایان ناصر مهری رویټرز اژانس ته تایید کړې ده. هغه ویلي د ملي اردو هلیکوپټر شاوخوا 9 بجې په ناردرې ولسوالۍ کې د بد حواله عمله لوېدلې ده. مهری ویل په هلیکوپټر کې چې له فرا نه هرات ته روانه و د افغانستان د لویدیځون د ملي اردو مرستیال قومندان او د فراد ولایت شورا رئیس هم و. طالبانو ادعا کړې ده چې دوی د هلیکوپټر ویشتې او نسکوره کړې ده. په دې اړه پروانه خپرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلچرخي محبس ته نږدې په یو انتحاري حمله کې 3 پولیس او 3 ملکیان وژل شوي دي. د دې وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل انتحاري بریدګر شاوخوا و نیمې بجې د دولتي مامورانو یو موټر په نښه کړ.
شهیدان درې پولیس دی، درې ملکی وګړی دي او اته کسان مجروحین دي که درې ماشوم دي او 15 نور کسان دي که څلور تنه دي.
تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې دوه ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخې ته هم ځان وژونکې حمله شوې چې پکې خلک ته مرګ لوښتې او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشي شوي دي. د دایکنډي د والی ویان علي اکبر ناطقي ازادي راډیو ته ویل طالبانو لس ورځې مخکې 6 عام کسان د کجران ولسوالۍ له لارې له ځانه سره بیولي وو او هم یې د دایکنډي درې قومي مخاور یرغمل کړي وو چې اوس یې د سپینګیرو او محلي چارواکو په هڅو بیرته پریښي دي. کجران د دایکنډي یو ناامنه ولسوالۍ بلل کیږي چې دا پیښه پکې شوې ده. دا ولسوالۍ د روزګان ولایت له هغو ځینو سیمو سره ګډه پرته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې د یوې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم لغوه کړ. آسیا بیبي په 2010 کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان سترې محکمې نن پریکړه وکړه چې آسیا بیبي له زندانه خوشې شي. آسیا بیبي د امنیتي دلایلو په خاطر په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. د دې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم د بشري حقونو د مدافع ډلو او عیسوي فعالانو عکس العمل پارولی، خو اوس یې د اعدام لغوه کېدل ښایي د پاکستان اسلامي توندلارې په غوسه کړي. په پاکستان کې اسلام ته سپکاوي کونکو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. د روسیې په شمال ختیځ ښار ارخانګیسک کې د امنیتي فدرال ادارې د ودانۍ په دروازه کې چاودنه شوې ده. د چاودنې چې نن سهار شوې یو کس سخت ټپي کړی چې وروسته یې سا ورکړې ده. د روسیې دولتي رسنیو ویلي دي چې معلومه نه ده د چاودنې علت څه و. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی دی. مقامات ویلي دی کس د تروریستانو لپاره 100,000 ډالر راټول راټول کړي او په جالي هویت فعالیت کو. د قرغستان حکومت وایي د هیواد 500 وګړي چې سړي او ښځې دي په سوریه او عراق کې له داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي.
له رضوان مراد مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې مو په فرا کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د سقوط له نورو جزئیاتو خبرو د فرا چارواکو تایید کړی چې په دې پیښه کې 25 تنه وژل شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو او چې د پاکستان سره محکمې د یوې سوې میرمنې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د ایران د تیلو پر صادراتو او دغه راز د امریکا د نوي بندیزونو او له د هیواد د تیلو د سترو پیرودونکو د وروستیو دریځونو له حال مو هم خبرو د کابل چاپي خبرونه ته هم کتنه کوو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې مو واوریدل چې نن په فرا ولایت کې د ملي اردو یو هلیکپټر راول وی. دا هلیکپټر له فرا څخه هرات په لار و چې د فرا ولایت په اناردری ولسوالۍ کې له غرونو سره ولګیده. د فرا د ولی ویاند دا پیښه تایید کړې ده. ناصر مهری د غرض خبری آژانسونو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې 25 تنه وژل شوي دي. د نور معلوماتو لپاره همدا شبه له فراد ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت سره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب خبرونه ته خره غلاست او د پی کی اورستی ان جزئیات څه دي نور جزئیات؟
بلې تاسو اوریدم ته نور صاحب سلام باندې کوم. نن تر شخونه بجې دوی هلیکوپټرې د فراد د ملي د لواء څخه الوتنه کړې او د ایرات په لور تللې. دا وڅکي د اناردری ولسوالۍ چې د فرا او هرات ترمنځ موقعیت لري یوې شندن ولسوالۍ ته رسیدلې او دوه مالوڅکه د چورلکه د خرابې اواله عمله چې د چارواک په خبره د یو غره سره ټکر کړی دی چې هغه کسان چې پکې سپاره وي او انتي سرچینه اوس چې د ازادي راډیو سره خبرې وکړي د نوم په نشته سره دا خبر تایید کړي چې په دې پیښه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. د سپاسفرو کسانو کې د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور، جمیله امینی د ولایتي شورا یو بل غړی او پخوانی رئیس، همداشان د فراد ټاکنو د کمیسیون مشر منیر پارسا، دوی ظفر مرستیال، جنرال نعمت الله او همداشان نور کسان هم ست خو بشپړ لسی لاته سره ستنې په واکه نه ورکړ شوی. نو صاحب دا ټول کسان ول لمړنۍ معلومات چې موږ سره رسیدلې دي په دې پیښه کې ورکې دي چې ټول دا کسان وژل شوي او چورلک هم لمنځه تللی دی.
بله، د پیښې ځای ته د غراز د ژغورنې یو ټیم هم استول شوی و. آیا دغه ټیم رسیدلی دی او مړی موندل شوی کنه؟
همدا شېبه ما د فراد والی وای ناصر میری سلام خبرې وکړې. دا ول چې د ژغورنې ځای ته نور عمله رسیدلی ده کومک لپاره او د ملومړی معلومات شې چې په دې پیښه کې د 15 شتنه په شاخه کې کسان وژل شوی دي او همداشان په خپل خلوردو هم ویلي دي چې د پیښې لاملونه دوه و. یو د چرلکی هغه مسافر یا سپرلی ډیر و او بل هم د هوا خرابوالی و چې د الوتکې لیدلې په سیمه کې اوس هم تحقیقات جریان لري. نور صاحب او تر اوسه پورې د سیمې څخه دقیق معلومات لا هم نه دي رسیدلي چې آیا ټول کسان مړه دي او که کوم کاسو ژوندې په سولې کې پاتې. همدا شی به د فرا ولایت د والی په دفتر کې عبدل ته خبري ناس هم ته څو شی وو جوړیږي په دې اړه د فرا والی هم رسنۍ ته معلومات ورکړي.
طالبان هم ادعا کړې چې دغه ته پوزي هلیکپټر دوی وشته ده. په دې اړه تاسو څه اوریدل او دغه انار دره سیمه چې د پوزي هلیکپټر په کرل ویدل د څه ډول موقعیت لري؟
د فرا ولایت اناردری ولسوالی دغه ولایت سنت امن ولسوالی څخه یعنی د فرا 15 ولسوالی چې نام نه دی دغه کټګوري کې نه راځي. ولته د وسلوالو طالبانو نفوذ هم خپل ولسوالۍ کې دومره زیات نه دی، خو تر دې حد چې خلک هم وایي او دولتي چارواک هم ویلي پیشه د هوا د خرابوالي له امله سوي، ځکه دلته اوس هم هوا سمه ده، تېره شپه هم باران شوی و. دا علت دی چارواکو هم د وسلوالو طالبانو دا ادعا تر اوسه نه تایید کړې چې تیاره د دې د خوابي شل سوي وي، خو په دې اړه څېړنې روانې دي او وروستۍ پایلې به وښيي چې بیا هم د هلیکوپټر څنګه رالویدلی. خو د ورنردرې ولسوالۍ چې ده خپل ډېر یو غرنۍ سیمه ده، یعنی ډېر په غرونو پوښلې ده او ټولې سیمې غرونه دي.
بلې احمد شاه فطرت، له تاسو نه مننه. له فراد ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې په دې ولایت کې د انردرې په ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټر د سقوط د پیښې نور جزئیات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، د فراد ولي ویان ناصر مهري هم دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چارواکو چې په دې پیښه کې د دې پوځي هلیکپټر ټولې سپرلۍ 15 تنه وژل شوي دي. په دې پیښه کې د فراد ولایتي شورا د رئیس په ګډون د غراز د 203 ظفر قلو اردو د مرستيال او زيني نور چارواکي هم په دې الکپټر کې سپاره و چې ویل کیږي ټول وجل شوی دي. دا چې د افغانستان ملي اردو په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي، د ازادي راډیو خبریالان هڅه کوي چې د دفاع وزارت له ویندویانو سره تماسونه ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې په دې نه یو بریل شوی. وروسته به مو د کابل له عکس العملونو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او وازی اوریدلی شي. د فرا د ملي په فرا کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټر د سقوط پر پیښې علاوه د غرض کابل کې کابل نن یو ځل بیا د یوې ځنوژونکې حملې شاهد و. د کابل د پلچرخي زندان د دروازې په مخ کې نن یوه پولیس ځان ته چاودنه ورکړه چې په دې چاودنه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه شپږو کسانو مړینه تایید شوې ده. په چاودنه کې د غرض 8 کسان هم وژل شوي. تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اوس په د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. حمید مومند یو شمیر ورځپاڼې کتلي او وایي چې ډېرو ورځپاڼو په د افغانستان د سولې پر پروسې لیکنې کړې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړاو روسیو پرمختګونو او په دغه پروسه کې له زندان څخه د آزاد شوو طالب چارواکو رول ته ځانګړې شوی دی. مسیر ورځپاڼې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد شوي طالب چارواکي د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته رسېدلی دي. ورځپاڼې لیکي چې محمد فضل اخون، ملا نورالله نوري، ملا خیرالله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوي محمد نبی عمری هغه طالب چارواکي دي چې د ګوانتانامو له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو له دفتر سره یوځای شوي دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې دغه طالب چارواکي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي سرتیري په بدل کې خوشې شوي وو. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د طالبانو دغه 15 مهم غړي د ملا حبت الله په فرمان خو د امریکا په اشاره د قطر په دفتر کې ګمارل شوي دي سو د سولې خبرې پر مخ یوسي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشې شوي دغه 15 طالب چارواکو تر دې مخکې د لیدنو کتنو اجازه نه درلودله، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز ترې لرې شوی دی. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د ملا برادر د خوشې کېدو په سرنګوالي هم بحث کړی او لیکلی دی چې د هم د امریکا په غوښتنه د قطر د بهرنیو چارو وزیر په همکارۍ چې وسوسه اسلام آباد ته سفر کړی و خوشې شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې ملا برادر داسې محل له زندان څخه خوشې شوی چې وسوس امریکا خپل له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي او د ورځپاڼې په وینا کې ملا برادر د سولې په خبرو کې د باور د رامنځته کولو لپاره خوشې شوی وي، نو دا یو مثبت او هیله بخونکی ګام دی. ملیارمن ورځپاڼې بیا کابل ته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان سفر ته کتنه کړې او لیکلی دی چې جنرال جوزف ووټل یو ځل بیا په تاکید سره ویلی دی چې امریکا د افغانستان د خلکو حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام د زنو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د سولې د هڅو په لړ کې د 1300 میاشتو پرمختګونه ښیي چې افغان حکومت عملا د سولې په خبرو کې سنډې ته ټیل وهل شوی دی. روزپانه د موضوع په اړه په خپل سرلیکنه کې هم بحث کړي، خو لیکلي دي چې نړۍ ته پکار ده چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او په هر ډول خبرو کې افغان حکومت د یو اړخ په توګه مطرح وي. هېواد دولتي روزپانه بیا د ملا برادر د خوشي کېدو په اړه غبرګون راغستې دي او لیکلي دي چې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د ملا برادر د خلاصون هرکلی وکړ او له ده یې وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل رغنده رول ولوبوي. خو روزپانه د مطلب په دوام لیکلي دي چې دا چې اوس ملا برادر چیرته دی او د سولې په پروسه کې به کوم رول ولوبوي او کنه تر اوسه څرګنده نه ده. روزپانه لیکي چې ملا برادر داسې مهال خوشی کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وسوس افغانستان، پاکستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته سفر وکړ چې پترس کې له ځینو طالب مشرانو سره هم ولیدل. خو روزپانه د مشرانو جرګې د رئیس په حواله لیکلی دی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره شي او افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه وکړي.
ازادي رادیو اوري او سم اقتصادي خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د زعفرانو یو تحقیقاتي فارم نن د کابل په بادام باغ سیمه کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې وزارت وایي اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې دغه تحقیقاتي فارم د چین هیواد او بند امیر د زعفرانو د شرکت په مالی لګښت جوړ شوی دی. د دې په خبره دی فارم کې د نمونې په شکل زعفران کرل کیږي تر څو پاړه تحقیقات وشي. د نوموړي په خبره په دې فارم کې به د زعفرانو د کرکیل یو شمیر کارکونکو ته هم روزنه ورکړل شي. ښاغلی رستمین دغه شان وویل چې د هیواد په شمال لویدیز او جنوب لویدیز ولایتونو کې د زعفرانو تحقیقات پیل شوي چې ښه پایله یې ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د ودی او د بیوزلۍ د لمنځوړلو په هدف سلو بیوزلو بې سرپرسته کورنیو ته د شاتو د مچیو کورني فارمونه ویشلې دي. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس نور الله سباون رسنیو ته ویل چې په لومړی پړاو کې د دې ولایت پاچین کوټ او روداتو ولسوالیو کې دغه کورني فارمونه په خلکو ویشل شوي دي. نوموړي ویلي چې وروسته به یاد پروګرام نور ولسوالیو ته هم وغځول شي. ښاغلی سباون ویلي بیوزله ښځې کولی شي چې د شاتو د مچیو او شاتو په تولید سره خپل کورن نه اقتصاد پیاوړی کړی. او نن د کابل په بازارونو کې پوم دړه ول د زینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړه 1300 سلوي اختفانی، د بوري یو 500 کیلوي بوجي 1100 شل افغانی، د وري شو یو درنی منی بوجي 2000 شل افغانی، شپارس لیټر غوړی 1000 شل افغانی. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانی پلورل کیږي. یو همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنی وسارو سره افغانی په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1000 افغانی نوي پولا، یو یورو 50 افغانی، یو انګلیسی پاونډ 1090 افغانی او یا پولا، یو سعودي ریال 19 افغانی نوي پولا، زر ایرانی تومان 15 افغانی او یا پولا، زر پاکستانی کلداری 1500 او یا افغانی.
ازادي رادیو اوري. د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه 15 ورځې وروسته جاری کیږي. دا چې له دې هېواد د تیلو د سترو پیریدونکو دری زونه چې دی په دې اړه به د ملالای بشیر راپورټ وغوښو.
واشنگتن وروسته له هغه پر ایران بندیزونه وضع کوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په میاشت کې ووت. خو چین چې د تهران د تیلو تر ټولو لوی مشتری دی ویلي چې د 2015 کال له اټومي موافقې به سرغړونه نه کوي او له ایران څخه به د تیلو واردولو ته دوام ورکوي. پر دې سربیره چې واشنگتن تهدید کړی چې که چین د امریکا غوښتنه ونه مني په امریکایي بازار کې به د چینی شرکتونو پر سوداګري بندیز ولګوي. چین دا پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې په آسیا کې د ایران د تیلو دوه نور لوی پیرونکي هیوادونه جاپان او جنوبی کوریا دي، هغوی له ایران د تیلو پیرل بند کړي. خو هندوستان او چین اوس هم له ایران تیل پیري چې ویل کېږي د اقدام تهران ډاډه ساتلی. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیر د یک شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه ویل چې تمه نه لري د ایران د تیلو صادرات به د ورځې تر 1 میلیون بیرل کم سي. په اپریل میاشت کې کله چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لا نه اعلان کړي، د ایران د تیلو صادرات د ورځې 2.5 میلیونه بیرل وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چونینګ تیره اونۍ خبریالانو ته وویل پوښتنه دا ده چې آیا موږ اوس هم اټومي موافقه عملي کوو که نه. په دې اړه د چین دریځ روښانه دی. چین له ایران هر ورځ له 15 لکه تر 8 لکه بیرله تیل واردوي چې بیه یې هره میاشت 1.5 میلیارد ډالر کیږي. متخصصین وایي چین شاید نور هیوادونو په پرتله د واشنگتن له تهدید ډیر اندیشمن ځکه نوي چې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد لري او له مخکې له واشنگتن سره په سوداګریزه جګړه بوخت دی. چین له اروپایي هیوادونو سره پر دې کار کوي چې له ایران د ډالر پر ځای په چینایي یوان پیر او پلور وکړي چې د امریکا تر بندیزونو واوړي. ایران د چین د یو سرک او یو کمربند پروژې ستراتیژیک شریک هیواد دی چې غواړي په یورو آسیا او افریقا کې د سوداګرۍ لپاره تاسیسات جوړ کړي. هندوستان تر چین وروسته د ایران د تیلو دوهم لوی پیرونګي هیواد دی چې مخکې له تهران سره ښې اړیکې لرلې دي. د هندوستان رسمي دریځ دا دی چې هغه یو اړخیز بندیزونه نه مني چې د ملګرو ملتونو لخوا نوې وضع سوي، خو نوې ډیلي د واشنگتن د خوشحالولو په خاطر په دې وروستیو کې له تهرانه د تیلو واردات کم کړي، خو دا هیواد غواړي واشنگتن یې له بندیزونو مستثنا کړي چې وکړای سي د ایران تیل پیرلو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو لپی او استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیز پروګرام درته خبرو. خو اوس بیا هم د پاکستان په اړه یو موضوع راخلو. د پاکستان سره محکمې نن د یوې سوې ښځې د اعدام سزا لغوه کړه. دا ښځه آسیا بی بی نومیږي او محکمه یې له 2010 کال راهیسې روانه وه. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې ده. همدا شېبه سره په استودیو کې دی څاروان صاحب. د پاکستان سره محکمې دغه موضوع بالاخره فیصله کړې لکه چې ګومانم.
بله، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پاکستان سترې محکمې د دې ایسوي ښځې په اړه وروستۍ پریکړه نن اعلان کړه. دا ښځه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په 2010 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. دو نورو محکمو دا په اعدام محکومه کړې وه او نن وروستۍ فیصله کېده چې د سترې محکمې لخوا. د دې ښځې چې آسیا بی بی نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملک کویلی د ستری محکمې درې قاضیان به نن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړي او د هیله لري چې آسیا بی بی ته به برعت ورکړي. البته د خبرې د محکمې تر فیصله مخکې وکړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت شوي وو او د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعال شي. همدا اوس په لاهور او ځینو نورو ښارونو کې د ستری محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې پیل شوې دي.
بله، د آسیا بی بی قضیه په پاکستان او نړۍ کې نسبتا زیاته مطرح شوه. علت څه کېدای شي؟
د آسیا بی بی قضیه په دې خاطر هم ډیره زیاته مطرح شوه چې دا لومړنۍ ښځه وه چې په 2010 میلادي کال کې د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه. او له همغه پیله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په توت خبر بدل شو. آسیا بی بی د څلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګیدلي تورونه ردوي، خو له بلې خوا د سختریزو ډلو د هغې پر ضد لاریونونه وکړل او خبرداري یې ورکړل چې که آسیا بی بی خوشي شي دوی به یې ووژني.
بله څاروان صاحب، له تاسو نه مننه. بیا به هم دا موضوع نن تعقیب کړو له وروستیو عکس العملونو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اعتراضونه بیا هم له مخکې پیل شوي دي. پاکستان د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې پر ضد چې د یوې سوې ښځې د اعدام سزا یې لغوه کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام فصله شرف پنځه څپه صافه او وزي اوریدلی شي. د کندز خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې دوی د غیر مسؤولو وسلوالو لوري په بېلابېلو نومونو ځورول کېږي او برسېره پر دې ډېری وخت د دغو وسلوالو خپلمنځي جګړو له کبله هم عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او دغې مسلې د خلکو ورځنی ژوند ډېر تریخ کړی دی. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د دوی ژوند له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی. د خلکو په خبره چې دغه خپل سر ټوپکیان په پخوانیو تنظیمونو پورې تړلي کسان دي او د تنظیمي او حزبي مشرانو له لورې ملاتړ کېږي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول بې نظمیو او ناامنیو لاس پورې کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو تن اوسېدونکي شیردل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
دغه محلی وسلوال چې کوم دی دغه نه درس خلک پازاب دي تنه دوی چې نه لاول نه چې کوم محلی وسلوال جوړ سو دوه درې قومندانانو اوس پار کور کې په هر باندې کې قومندان جوړ سو ده دغه خلک درس نه پازاب دي روزانه جنگ یالته کمینی کمین بازی بس دغه خلک دغه سي پازاب کړی دي مکتبو ته خلک نسیت لای کلینیک کې ته ډاکټر نسیت لای
لدې سره سم دي نمړی ولسوالی دی نوابات د سیمه خلک هم ورته شکایت لري وای چې غیر مسئول وسلوالو د خلکو آرامه ژوند نه آرامه کړی او حتی عام خلک په خپلو کورونو کې د خوندیتوب احساس نه کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکي شیرین آغا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مسئله غیر مسئول د قریه زیاف زندگی میکنن و در هفته سه کشت
زموږ په سیمه کې زیات شمیر غیر مسئول وسلوال شتون لري او په اونۍ کې د دوی د خپلمنځي جګړو له کبله دوه نفره او درې نفره وژل کیږي او ځینې وخت د دوی د جګړو له کبله له کلي څخه ښار ته غځېدلې لارې هم تړل کیږي او د دوی له لاسه خلک سخت په تنګ دي. په ورته وخت کې د خان آباد ولسوالۍ د ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې دوی د خپل سرو ټوپکیانو له بېځایه ځورونو او باج اخیستلو څخه سخت په تنګ راغلي دي. د دغې ولسوالۍ د ښار دوه تنو اوسیدونکو شیرزمان او والانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یو تعداد غیر مسؤول کسان دي په اکثرا ولسوالۍ کې حساب موږ په ولسوالۍ کې هم غیر مسؤول کسان دي هغوی هم دې ناامني ته لمن وایي چې یاغیانو باغیان دي په اصطلاح او بعضې حلقات نور دي چې دولت د ناامنه او یاغي باغي جلب نسنی ولای
خلق ډیر د غیر مسؤول وسلوال نه ډیر په عذاب دی او زکات غواړي وشر غواړي پیسې غواړي د خپل کورنۍ لپاره مثلا ټیکاو کالی دکاندارانو نه ټول نه پرځي ورته را دیږي چې موږ ته دومره ټیکاو بوټونه او بده بالا راولېګه.
بل خو د کندز سیمیز چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې ورستوي کې د افغان ګډ ځواکونو د کندز په دوه ولسوالیو خان آباد او امام صاحب کې د غیر مسؤول وسلوالو درې تنه قومندانان نیولې دي او دغه راز د پوځي پلان له مخې ګام په ګام په دې ولایت کې ټول شته غیر مسؤول وسلوال خالص لا کوي او د قانون منګولو ته سپاري. د کندز خلک د ملي اولي حکومت مشرانو څخه هم شکایت کوي وای چې له دوی سره د امنیت د تامینولو د خپل سرو وسلوالو د خالص لا کولو د سپینزر فابریکې د بیرته فعالولو او داسې نور ژمنې کړې وي خو حال دا چې د ملي اولي حکومت عمر هم په ختمېدو دی خو تر اوسه پورې د ملي اولي حکومت مشرانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له کبله د خلکو ترمنځ د بې باوري فضا پراخه شوې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ډاکټر امین الله د ورزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. زه صحتانې د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د کس عملیات وکړي او دومره څه نسي چې وکړي. او زه د صحتانې د رئیس څخه دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پرولکټیز باید قانوني شي. له نورې وسي مننه.
السلام علیکم و رحمت الله. دلوی خدای جل جلاله په نام زاجم نماد اکبر منصور زید غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله د چې نشر کړی. زه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نور ولړټلو چارواکو څخه یوازینی هیله داده چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرام یې راځي. بل عرض می داد چې د غورماش په منطقه کې سخت وچکالی ده او خلک د بې مثله قحطۍ او غربت سره په ګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبعي محترم ریاست او نور خیریه ملي او بین المللي مؤسسې د دې جنگ زده او وچکالی ټول خلکو سره مرستې ته راوهڅوي تر څو چې د لوی پاتې څخه مخنیوی وشي. په دې اړه ستاسو جدي توجه غواړم. والسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زموږ د معرفت په اړه د فراه ولایت ولسوالۍ کې د دون د مرکز د معرفت سطح په ټیټ حالت کې ده. معرفت په صفر حالت کې ده. په هیڅ یو ولسوالۍ کې بغیر د فراه غالبا لس ولسوالۍ به په دوو کې نه حساب یا دوه کې مکاتب ولري. نور ټولو ولسوالۍ کې مکاتب نشته. معلمان به خپل معاش اخلي او کتاب و قلم کتاب شو کنفرانسیه د ضرورت بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤولینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو ته چې دا شیان د مکاتبو په نام ورته وي دا چیرې چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نورم په لاس فارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
رضوان مراد په سټډیو کې او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان په لویدیز فرا ولایت کې د ملي اردو د یو هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې 25 کسان وشل شوي دي. دا خبره د فرا د والي وان ناصر مهری رویټرز اژانس ته تایید کړې ده. په وشل شو کې د ملي اردو یو لوړ پوړی افسر او د غراس د هرات دولتي شورا رئیس هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلچرخي محبس ته نږدې په یوې انتحاري حمله کې نن درې پولیس او درې ملکیان وشل شوي دي. د دایکونډي ولایت سیمه ایز مقامات وایي د طالبانو په لاس نه ډېر شیرغمل شوي کسان بې کاش په د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو په منځګړتوب راخوش شول. د پاکستان سری محکمې اسلام ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي ښځې چې په اعدام محکوم شوې وه د خوشي کېدو حکم کړی دی. د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له ترکستانو سره د مالي مرستو په تور نیولی دی. او د روسیې په شمال ختیځ ښار ارخانګیس کې د امنیتي فدرال ادارې مخته چاودنه شوې. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې د افغان او بهرنۍ نظامی ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنې شوې دي. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې نږدې 0 کیلوګرام نشئی مواد وسوځول شو. د نیمروز والی سید ولی سلطانی د دې موادو د وسوځولو پر مهال وویل د تیر یو کال په بهیر کې په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل نشئی مواد نیول شوی چې قاچاقونکو غوښتل د نیمروز ولایت لاري گاونډوی هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې موادو کې 526 کیلوګرام هیروئین، 450 کیلوګرام تریاک، 300 کیلوګرام امفیټامین یا کریسټال، 232 کیلوګرام چرس او تر 500 کیلوګرام ډیر جامد او مایع کیمیاوي مواد هم نیول شوی ول. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په روان کال کې لزګونه قاچاقونکي هم نیول دي. د بدخشان ولایت پولیسو لزګونه لیټره الکولي مشروبات نیول دي. د بدخشان ولایت د نشې موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنې ته وویل چې دوی په کشم ولسوالۍ کې 329 بوتل الکولي مشروبات په داسې حال کې نیولې چې په دوو موټرو کې د تخار ولایت له ینګی کلا ولسوالۍ څخه بدخشان ته قاچاق کیدل او په دې توري دوه تنه هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې تیر اونۍ د بدخشان پولیسو تر 100 بوتل ډیر الکولي مشروبات د ولایت ته د قاچاق پر مهال نیولې دي. د بلخ ولایت د هوایي ډګر څخه هین ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال دوه تنه ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د بلخ د هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنۍ ته لیږلي راغلي چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 4 کیلوګرام هیروین په خپلو سفري بکسونو کې د بلخ هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې بهر ته د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د نشي موادو قاچاق ډیر شوی او تر اوسه پورې له 500 څخه ډیر کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د نشي موادو د قاچاق په تور 60 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې په لاسو ولایتونو کې 9 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 60 تورن کسان له لسګونو کیلوګرامو نشي موادو سره ونیول.
د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې بیلابیل نشي مواد نیول شوي لکه هیروئین، چرس، تریاک، امفیټامین، ټابلیټ کا، د بنګو دانی او الکولي مشروبات او د دې موادو د قاچاق په تور 50 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د یادمنې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې 14 تنو یې غوښتل 12 کیلوګرام هیروئین د کابل او هرات هوایي ډګرونو له لارې هند ته قاچاق کړي. او د نوې ورسته په خداده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشې مواد نیول شوې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې پوختلي 13 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس په موټر کې تورخم او سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو درې اونیو کې دا څلورم ځل ده چې د ننګرهار پولیس د ګڼو قاچاق کوونکو او نشې موادو په نیولو کې بریالي کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هوایي بریدونو له امله د نشې موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنۍ شوی دی.
دا بریدونه ډیر مؤثر ول.
په محصلینو کې د نشي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي.
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغه بیدار پاتې شي، ټابلیټ کا په نوم باندې مصنوعي مواد مقدس دي هغه استعمالوي.
د زور لالارې د موتاجینو د علاج په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
کچیر د زنجیر په واچي د فامیل سره وقته پیږي. کدا ته د یوم شي د په نور رواني مریضو باندې دښته کیږي.
نجیب الله وای چې اتلس کال کېږي د نشو له وجې خپلوانو سره راشدار شنه لري.
دغه بدن د ما او د مغز مې وای چې وو به ویل ولي کې لا سوال په مکتب کې څو به د سوال نه ما به جواب مې وتا کړل کړه.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
وو سره یا ول د سوال خدایا په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
بس نورې څه کوي خزي په لوی لاس مې ځان په بلاختک.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. ل نشې مواد سره د مبارزې وزارت وایي چې د نشې مواد د جوړولو پر کارخانو د هوایي بریدونو له عمله د تاریاکو تولید کم شوی دی. د نشې مواد پر ضد مبارزې وزارت د سروې د څانګې رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته وویل د افغان او بهرنی نظامی ځواکونو د هوایي بریدونو له عمله د نشې مواد د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنۍ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایی ځواک په پام کې لري خپل بریدونه همداسې جاری وساتي. دا وزارت وایي چې هدف یې د دولت او سلوالو مخالفینو د مالی سرچینو وچول دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنه کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی او عمده علت یې د افغان او بهرنیو ګډو نظامی ځواکونو هوایی بریدونه دي. د نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته وویل دی هوایی بریدونو په هغو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې چې هلته د کوکنارو کښت او تولید ډیر و. ښاغلی احمدی زیاته کړه
دا بریدونه
ډیر مؤثر ول. د 2013 کال په پیل کې د هوایی بریدونو نتیجه په هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې ډیره ښه وه. بلاخره د نشه یي موادو قاچاق کوونکي هم پوه شول چې افغان او ائتلافي ځواکونو د دوی پر خلاف لاسونه سره ورکړي دي. قاچاق کوونکي په هر ځای کې تر برید لاندې نیول کیږي. له همدې امله موږ وینو چې نشه یي مواد تر پخوا کم شوي او دا کموالی د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو هوایی بریدونو پورې مستقیما اړه لري. ځکه نو موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هغه اړخونه غښتلي کړو چې په خوا ګټه ورول تر څو کې لاسترنګ نیولرو.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دي چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنی ځواکونو ګډو هوایی بریدونو لپایل څخه بیا تر اوسه پوري د نشئی موادو د جوړولو 1450 کارخانه او د تاریاکو 2 زیرمې ویجاړې شوې دي. د سیګار د راپور لمخې د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې طالبانو ته تر 40 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر زیان وخته او د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد هم لمنځه تللی دي. دا په داسې حال کې د چتر دی وړاندې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت در رسنوي دفتر ازادي رادیو ته ویلي ول چې له افغان ځواکونو سره د دوی د ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او د نشي موادو قاچاقونکو ته نږدې 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید وایي د افغان ځواکونو هوایی بریدونه د هلمند، فراه، ننګرهار او نیمروز ولایتونو هغو سیمو ته هم غځېدلی دي چې هلته د قاچاقو لارې تیرې شوي او یا هم هلته تاریاک ساتل کیږي.
ننګرهار، هلمند، قندهار، زابل، هم فراه او بدخشان دلته نشه یي توکو په کارخانو همدارنګه د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډیر مؤثر تمام شوي دي. نسم لپاره هم هغه څه چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې خاندي، د هغې په وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مبارزه کوي او ولاړ دي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي ټول هغه میتودونه او پروګرامونه تشخیص کړي چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په راکمولو کې مثبت رول درلود.
محمد ایاز تر نکو چې د هوایي بریدونو له امله د نشه یي موادو او قاچاقونکو د فعالیتونو د ګډوډ کېدو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
او اوس په د نشي ګولوی حال درکو. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په محصولینو کې د نشي ګولوی استعمال ډیر سوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غشتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتونونو محصلین د دې لپاره چې ویښ پاتې سي او ښه مطالعه وکولی سي نشه یي ګولې خوري او په دې ډول محتاط کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي له یوې خوا د نشه ګولې اسانه پیدا کیږي او له بلې خوا ځینې ځوانان ځکه دا ګولې خوري چې ځان نورو ته پرمختللی او عصري وشي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په روان شمسي کال کې په افغانستان کې اتیا ډیر شوی او ځوانان د نورو نشه یي موادو تر څنګ په نشه یي ګولیو باندې هم معتاد شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي ګولۍ اسانه پیدا کیږي او د پوهنتون ډیر محصلین یې خوري. دوی داسې فکر کوي چې د امتحانونو په ورځو کې به د شپې لخوا ویښ پاتې شي او ډیره مطالعه به وکړي. ښاغلی شریفي زیاتوي
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي او هغوی انرژیټیک وسي، هغوی اکثرا د ټابلیټ کا په نوم باندې چې یو نوی مواد مخدر دي، مصنوعي مواد مخدر دي، هغه استعمالوي. سره نوي ځوانان د مخدره موادو طرف ته زیات میلان لري په دې شپو کې. د دې لپاره جدي کار پکار دی ترڅو دغه احتیاط مخنیوی وشي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشه په ګولیو کې په کافي اندازه نشه یي مواد شته او د نورو نشه یي موادو په ډول زیانونه لري. دا وزارت اندېښنه لري او وایي هغه ځوانان چې د ګولۍ خوري وروسته هیروینو ته مخه کوي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي چې ځوانان دا ګولۍ ډیر اسانه پیدا کوي، ان چې په پوهنتونونو کې دننه هم په پټه خرڅیږي.
عبدالرزاق مدبر هستم، مسئله روانشناسی.
زمانم عبدالرزاق مدبر دی، په کابل پوهنتون کې د روانشناسی د پوهنځي محصل یم. محصلین ټابلیټ کا او تریمادول ګولې خوري. انده چې لنګدي دوستانو څخه می اوریدلی چې په پوهنتون کې محصلین د نشې ګولې خوري. یو دلیل دا دی چې محصلین دا کار یو تفریح بولی او بل دا چې دا ګولې اسان پیدا کیږي.
فتح الله آین هستم، ټابلیټ کا.
زمانم فتح الله آین دی، په دې ورځو کې د ټابلیټ کا خلل ډیر سوی دي. کله چې محصلین په تیر بیا هغه ځوانان چې سګریټس کوي سره راټول شي نو په دې ګولو یو ډیر آسان اخته کیږي. ما په پوهنتون کې څو محصلین ولیدل سي دا ګولو یې خوللي او په ویاړ یې نورو ته ځانونه
ورکړي.
خود لوړ زده کړو وزارت بیا دا نه مانی چې ګواکې په پوهنتونونو کې د نشه یي مواد کارول کیږي. د دې وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو ته وویل موږ په علمي مرکزونو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه ځانګړي اصول او قواعد لرو چې د نشو مخه نیولې ده.
موږ په دې برخه کې قوانین لرو. موږ هیڅ فرد او ډلې ته په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د نشو اجازه نه ورکوو. زه په پوهنتونونو کې نشه کول مطلق ردوم او زموږ وزارت په دې برخه کې ډیر جدي
دی.
په نشه یي ګولیو باندې د ځوانانو وخت کېدل په داسې وخت کې ماتره کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د دې ګولیو د قاچاقو تر څنګ اوس دا ګولۍ په افغانستان کې دننه هم جوړیږي.
درنو اوریدونکو، اوس په پر دې موضوع خبرې وکړو چې محتاجین څنګه علاج ته وهڅوو. د کورنۍ ځینې مشران خپل محتاجین په زنجیرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه پرېږدي. خو طبي ډاکټران وایي چې که محتاجین په زور د نشې پرېښوولو ته اړستل سي، نو عقد اخلي او لزه د بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې محتاجین څنګه درملنې ته هڅولی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د زور له لارې د محتاجینو علاج څنګه نتیجه لري.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو محتاط نه غواړي چې تدوی وکړي، چون هغه نوی مواد مخدر ته مخ اړولی، چون هغه منابع د مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر په شروع کې د خوند ورکوي، هغه جسمي جنسي لذتونه یې د ډېری نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. دو مرحله کې ټول منبی به وچیږي، د تدوی د لګ عمل کیږي. دریم مرحله کې چې بيخي په مزګه ولېږي، مثلا هم جسمن د ضعیفیږي، نه توانیږي. چې هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا هغه احساساتي برخورد سره کوي، تړي څوک چې د سره په زور برخورد کوي، هغه سره یو وقده پیدا کیږي. هغه وقده باعث دي چې بیا مخدره مواد استفاده کوي. چې د اول مرحله کې چې دا وجود لري، د ځان ته یو مهارت، د ځان ته یو میتود غواړي چې تداوی د آماده شي، حداقل یو هفته دوه هفته کې د شفاخانه تدویر وړي. اول د بستر نوم ورته وانخلي، په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي.
په دغو درویو مرحلو کې په کومه مرحله کې یوه کورنۍ په اسانۍ کولی شي چې خپل مریض ته قناعت ورکړي تر څو بستر شي؟
په دغه اول مرحله کې دا تدوی ښه نتیجه ورکوي، په شرط د دې چې د ذهنن آماده شي تدوی لپاره. د میتودونه لري خپل مریض په درې مرحله کې صرف څه د موافقه لري، اما منفي تاثیرات په دې کې ده چې د بیا سکلو چانس ډېر دی. نو دې لپاره هغه فامیلونه د اول مرحله کې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار را نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
معتادین څنګه هڅولای شو چې هغوی خپله علاج ته غاړه کیږدي؟
هر نفر مثبت او منفي پینټونه لري. د مسلکي دنګانه دغه مثبت نقاط د په مقابل کې استعمالیږي، نو دا یو خاص مهارتونه د روانشناسي نگانه دا لري. د اور مرحله کې د مریض بستر ته آماده شي، د آینده ډیر ښه ده.
استاسو د کورنیو ته هغه څوک شي په کورنۍ کې معتادین لري، هغه څنګه کولای شي له کوم میتودونو کار واخی بل اخر شي هغه خپل مریض دی ته قانې کې شي روختون ته ولاړ شي او د ځان علاج وکړي؟
معتادینو مریضی کې یو استراد انکار، کله چې د فامیل ورته وي ته مواد څخه انکار کوي، کله چې فامیل یعنی ثبوتوي چې ته مواد استفاده کوي، بلغه نه دغه انکار فامیل ته راځي. فامیل وایي چې ولا زما زوی د زخو یو بروسوخ فامیل یم، زه په اجتماع کې نوم لرم، که چېرې خلک خبر شي چې د زوی مواد استفاده کوي، نو دا به څنګه کېږي؟ فامیل انکار کوي. بیا بالاخره فامیل هم داسې وخت راځي خپله اشکارېږي دغه مشکل، نو هغه وخت د لاسه ورکړي. باید په اول کې دغه مریض باید انکار ونه کی، عجل دغه خپل مشکل فامیل سره شریک کی. فامیل د زما داسې توصیه ده، کله چې دغه مشکل سره دوی مواجه کیږي، نو اول مرحله کې د مسلکي کسانو سره دا مشوره وکړي چې دغه حالت سره زما مواجه شوی، ماجل بل هغه کوم فامیل اعضا چې نفوذ لري مریض باندې هغه خبر کی.
ځینې مشران خپل معتادین په کور کې په جنجرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه ځینې پاتې شي. د علاج دا لاره څومره ګټوره او مؤثره ده؟
فامیل باید قبول کړي چې احتیاط یو مریضي ده، نو دوی باید یو مریض شکل باندې برخورد وکړي. که چېرې دا زنځیر په واچي، دا د فامیل سره یو عقده پېښي، یا په کور کې بندي کی، یا مواد پې قطع کی، دا یو رقم شکنجه ده چې دا مریض ته ورکړي. که دا تداوی شي، دا په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
که یو معتاد په زور روغتون ته یوړل شي، څنګه کېدای شي معتاد ته قناعت ورکړل شي چې علاج ته خپله غاړه کیږي؟
رواني دي نگانه خصوصا د شیشې مریضان، یعنی دا مواد چې دفتن پی قطع کی، دا سوسایډل تھاټ یا د افکار د خودکشي ورسره ځان ژوبلي یا بل څوک ژوبلي، کوم د آمدنی د تدوی نتیجه نه ورکوي. او همدا وایي چې زه چې وتلم بیا وهم، نو دا بسترول د دین یو میتود لري. استاس د روانشناس د سره کار کوي چې دا ذهنن آماده شي، بستر ته بیا دا بستر شي. په کور کې که چېرې درې میاشتې پنځه میاشتې یو کال ورته زنځیر واچوي، وتړي، چې بیرونوزي به یې اسکي، ولې چې د ذهن باید تغییر ورکول شي. هغه میتودونه ورته راهنمایی کوي، مثلا یو ورځ دوه ورځ درې ورځې خپل راځي ځان بسترهیي. روانشناسان د ورسره کار کوي، ذهن تغیروي ورته چې دا بې مواد مخدر استفاده ونه کړي، ټول شیان لیرې وځي، یو نوی دنیا ته داخلیږي، یو نوی ژوند ته داخلیږي. حمایت د فامیلي دا جز د تداوی ده. که مریض په خپله خوښه باندې مری شي او حمایت د فامیل ورسره نه وي، هغه کوم پول چې ده مثلا فامیل د شفاخانې منځ کې دغه ښه مستحکم نه کړي، تداوي نتیجه نه ورکوي. نو که په زوره بستر شي یا مریض په رضا بستر شي، د حمایت د فامیل ډېر ورسره مهم ده. یو نفر وي فامیل راځي مثلا پوښتنه کوي، زما پوښتنه وي سبنه کې در حال چې فامیل لري، فامیل نږدې د شفاخانې یا په هماغه ولایت کې وي، نو فامیل پوښتنه نه کوي، ورنه مواد به تر کوي، د رواني نگاره نور مشکلات ورته پیښي چې بیا باید د دې کېږي چې مواد استفاده وکړي.
د زور لالارې د محتاجونو د علاج په اړه مو له ډاکټر وحید الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاس تنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو سرویش کلن نجیب الله په یولسم ټولګي کې په نشو اخته سو. دی وایي چې نشو له خپلوانو دومره ډېر کړی چې انا اتلس کاله کېږي د خپلې خور کره هم نه دی غورغلی. دا چې نجیب الله ولې نشه شروع کړه او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په یوه لسم سم په امتحانو کې وو چې کور ته راغلم، امتحانونه چې کلام نه ټیکونه ډکه دل ما چې اوسه د کور ولې د یوه لسم کتابونه مې خطا کړم. ما ویل چې د خلکو سره لوچکې ته ونه وځي، د خلکو په قرار نه پریدي. راته خو پوستا سو پوستا کې خو خامہ خاطه پوستا سی مرکز دی 400 له 400 تاریا کوله تاریا کو پوډر هم تقریبا دغه د اتل اسکالا ول اسکالا کې چې په عمل کې باندې دی. اول خو رمانه اعتبار اخیسته چې په کور کې باندې اعتبار ونه کې، نو بل خو بیا غره بیخي کینه. او په دغه ول اتل اسکالا عمل کې مېلمانه امتلای زه خور کرا مېلمانه تلم خور یو خور یو ورو زنده تم مال بکور کې خپل لوچکان لري خو ته کې ناسم جک سوای باندې مې ټلیفون له چارج اخلي وایي تل خرڅي زه کته باغه کور کې واستن رو کسي مې وای د پلان کې سوې راغله او موتاد او اگر که په ماګه زدا کار نه وي ولې دغه د شینوم باد نه نو دا جن ما ته د څه فکر وکړي چې اسې د بوسو ژوند د خو د څه بادان نو د ما د څه ماغزه مې وای چې و به ویل ولې کې لا سوال په مکتب کې څو بد سوال نه ما به جواب مې وتا کړل کړای و وسته یو خبر راته شل پیری مو کې د څه فکر وکړه کله دیوال ته چلاګي یو په دوه درې خبرو کې ډیر مغزه تنګيږي. فزیکی قوت مې صفر تر سوالای ما به تقریبا 10 ساعته 12 ساعته مارتول و وزه خپل په لار باندې نه سمتلای. یعنی انسان ډیر اجر کوي، دونه اجر کوي چې سترګو باندې به شي ته ګوري او ګلاسې به یې ورته ګوري به ایتغه اصدر کنه ایتدا په اله خو لري تا کی خو پرزه پرزه د انسان اخته وو بکی یما دې اندیوالانو ګیره چې وینه قسم په خدای ته قسم خو نه ته دای ما امزور دای پندو کار را باندې غرد ته به خو نه مانی ترو یا به پانتون یا به پاکولته له کنه یا دور سم خو به مخلاص کړه د زالمانو د کور راشم دغه مطلب نه د مکتب نه وای مله درنه پاتې تا ماته له کور نه د ورځ ته 200 روپۍ زنی نیم سو روپۍ را کولې د موټر کرایم را کوله اخلي او راځه په کور کې وه ځکه چې چاره نه د دوه خولیدلې ماشل یو شکل اصل لمه دی امان تر درم بستر پورې پلاړه فکر کوو چې پری به دي خو دل درم نه خطا سو دی دی باندې پوسټ دا په دسه بالا باندې کا کړ څه پروردگار پر هم نه کینې شي خلاص یې دی خو دې مونږه معاملات بدلوه یما خزا وای خپل کور کار به پری خود کوي به نه سغلته به پنده کورونه پاکون ما ورته لیکه در سره جون نتی دی خو ما سم په وختو باندې پوکا وای خو نه دی کیږي نه میکیږي در سره بس دلاله کور ته غلطه دی مونږ په خور باندې سغ ظلم را وخت مو خور به لکړه جرو بس جرو جنجال بیا په خله کې تیزاب را چولې مونږ ته به لته بوت لدا په تیزاب باندې وژلې و
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سدا چې ستار کور ته راځي خو له چهرې ډیر غمجن ښکاری. مېرمنې په لیدو ورختا کیږي او پښتنه ځنې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پښتنه مکوه په لویه بلا اخته سوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ سوی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
ستار السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی څه شي کرې چې زما کوبه وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شي غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کری؟
نو بل څه شی وکړم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه درسره یم، زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دې کړم، خیر دی مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دادی دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم، زمه چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانیږي، زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کیگه، دومره سخت شرط نه ده. شرط دا ده چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیگی.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پور خلاص کی.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوه سړیه، ول داسې وارخطایه، په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
چه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه، اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. تو ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستارخان خوله ورډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دي، خدای دې له ستارخان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل، په بلا دې اخته کړم بلا.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.